رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم د امریکا ژغ آشنا رادیو د زخل خانم او په دوهمې سارانی خبری خبرونی پیل کو. د خبرونی په پیل کې تاسو مو وکړي د خبرونو لنډیسته.
د کندوز د ښار د نیولو لپاره د دوشنبې په ورځ د حکومتي قواو طالبانو ترمنځ سخته جګړه وشوه. د سوریې په شمالي ختیځ کې د کردانو د واده په دوران کې په مرګاني برید کې 14 کسان وژل شوي دي. د یو غټ سمندري طوفان له امله په هیتی او جمیکا کې سیلابونه راوتلي او د ګوانتانامو د ټاپو په شمول د کیوبا او امریکا ختیځې ساحلي برخې له خطر سره مخامخ کړي دي.
نن د سهشنبې ورځ د 1415 مریض کال د تلې د میاشتې 14 نیټه ته چې د 2018 کال د اکتوبر د میاشتې د 14 نیټې سره برابر ده. درنو اردوونکو، زموږ د نن ورځې په خپرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه دا مطالبه اوریدلی سئ چې د حلب په ختیځو سیمو باندې د سوریې قواو دوامداره حملو د نړیوالو خلکو کار او غضب راپارول دي. په دې اړه رپورټ لرو. او د ملګرو ملتونو او منشي بان کی مون په سوریې په خاصه توګه په حلب کې د کتلیام ته پای ته د رسولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه رپورټ لرو. د چشنیه د گروزنی د جنگونو په اړه یو رپورټ لرو چې شل کار په دغه دوه ځلې خونړي جنگونه سوي دي، خو بیا هم خلک خاص ذکر نه کوي. او دا چې ولې په دې اړه یو رپورټ ده. د ځان وژنې په اړه یو رپورټ لرو چې په نړۍ کې په ډېرو هیوادونو کې خلک ځانونه ولې وژني. او د ملګرو ملتونو ادارې خبرداری ورکړی دی چې زرګونه زره مهاجر چې د جګړو او ظلمونو څخه تښتي مخ په زیاتېدونکي تبعیض سره مخ دي. دغه ټول خو کوشش به کوو چې زموږ د خبریال په کندوز کې زموږ خبریال نیازمن رنګون ګلریم نیازمن سره زموږ تماس وسي او هغه سره د کندوز د وضعیت په اړه تازه حال واخلو. خو دغه ټول به موضوعات به وي، خو لومړی به خبرونه سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته در واوروي.
ټاکل شوې ده چې نن د سه شنبې په ورځ د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د څو راتلونکو کلونو لپاره د افغانستان سره د مالی مرستې په منظور یو نړیوال کانفرنس شروع شي. جمهور رئیس اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي هیئت په مشرۍ پرون بروکسل ته ورسېده. خبری رپورټونه وایي چې طالبانو د خپلو تعرضي عملیاتو په لړ کې چې پرون د دوشنبې په ورځ یې پیل کړل، په کندز کې له حکومتي قواو نه څو سیمې ونیولې. خو وروستي رپورټونه وایي چې حکومت له طالبانو نه نیول شوې سیمې بیرته نیولې دي. طالبانو سهار وختي له څو خواو نه برید پیل کړ. حکومتي سرچینو امریکا غږ ته وویل چې د ښار په مرکزي برخو کې سخته جګړه وشوه او پولیس لګیا او کوشش یې کاوه چې د والي دفتر او د پولیسو عمومي قمانداني د طالبانو په لاس کې له سقوط نه وژغوري. ولایتي چارواکو وویل چې مهمې حکومتي ودانۍ د دولت په کنټرول کې دي، مګر طالبانو ویان وویل چې د حکومتي قواو د شاتګ نه وروسته طالبانو د ښار په مرکزي څلور لارو کې خپله جنډه ولګوله. په افغانستان کې د ناټو یو ویند ویل چې تازه دمې قواوې سیمې ته رسېدلې دي. له بلې خوا د عفوي نړیوال سازمان په کندز کې د ملکیانو د ژوند د خوندي ساتلو غوښتنه کړې ده. د دوشنبې په ورځ د سوریې په شمالي ختیځ کې یو ځانمرګ برید چوونکي حمله وکړله او د واده د مراسمو په دوران کې 14 کسان ووژل. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه وایي چې د تلفاتو شمیر شاید چې لوړ شي، ځکه چې د زیاترو زخمیانو روغتیایي حالت خراب دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د خونړۍ حملې سیمواري نه ده قبوله کړې. له بلې خوا دوه ځانمرګو بم چوونکو پرون د دوشنبې په ورځ د سوریې د حما په ښار کې حمله وکړه او د سوریې د حکومت دفترونه، د پولیسو قرارګاه او د واکمن بحث ګوند دفترونه یې په نښه کړل. د رویټرز خبري اژانس د سوریې دولتي اژانس سنه له قوله رپورټ ورکوي چې ګڼ شمېر کسان په دغه حمله کې وژل شوي دي. د اسلامي دولت طرفدار اژانس د عماق خبري اژانس وایي چې په حماکې مرګانۍ حمله اسلامي دولت کړې وه. په عین وخت کې سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس اوباما په سوریه کې د مستقیمې نظامي مداخلې مخالف دی او وایي چې متحده ایالات باید د عراق د 12 کلن جنگ نه پند او عبرت واخلي.
Discussions the president and his national security team are having, but the president's been quite clear about what our goals in Syria are now, and
کوم مفصل بحثونه چې جمهور رئیس د خپل ملي امنیت د ټیم له غړو سره کړی دی، په دې اړه نظر بالکل څرګند دی. چې دا وخت په سوریه کې زموږ اصلي هدفونه کم دي. جمهور رئیس اوباما دا خبره هم په واضح ډول کړې ده چې د سوریه په ارتباط باید موږ لس یا دولس کاله مخکې په عراق باندې د نظامي یرغل نه پند او درس واخلو. هغه درس دا دی چې په سوریه کې اوږدمهاله او مستقیم نظامي عملیات چې امریکایي عسکر به سرته رسوي نه په لنډه موده او نه په اوږده موده کې زموږ په خیر دي. جمهور رئیس په دې نظر دی چې زموږ تکتیکونه نه دي بدل شوي او د عاجلې مداخلې لپاره پلانونه لرو.
دا د سپینې ماڼۍ د بیان اوازو چې تاسو واورېده. د سوریې د رژیم مخالف جنګیالي چې ترکیې ملاتړ کوي او د سوریې د کردانو په مشرۍ یو ائتلاف چې متحده ایالات یې تر شا ولاړ دي د دابق د ښار په لورې حرکت کوي. فکر کېږي چې ډېر ورنږدې شوي دي. دابق چې د حلب په شمال ختیځ کې پروت دی او د اسلامي دولت د ډلې په کنټرول کې دی، ځکه اهمیت لري چې داعش وسلوال د یو حدیث شریف په استناد په دې یقین دي چې له دښمنانو سره به ټولې غټې جګړې په همدې ښار کې کېږي. د آزادې سوریې د پوځ جنګیالي چې ترکیه ورسره ولاړه ده له داعش نه یې څو کلي په تېرو اتو څلوېښتو ساعتونو کې نیولي دي. د داعش 800 وسلوال د ښار دفاع کوي او شاوخوا یې ماینونه فرش کړي دي. د ترکیې د هوا قواو جټ الوتکو په دابق اخترین او ترکمن بارخ کې پرون سخت بمباری وکړه او له خپلې خاورې نه څو توغندي هم ورکړل چې له امله یې د داعش څو پوځي ودانۍ او ډیپوګان اور واخیست. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي قواو هم په سوریه کې داعش مرکزونه پرون ډېر سخت بمباری کړل. د ترکیې پوځ له سوریې نه د داعش د راکټونو د مخنیوي په خاطر یو نوی دفاعي سیستم ازمویلی دی چې له تیرو 13 میاشتو نه پرې کار کوو. ترکیه لګیا ده د اګار په نوم د توغندوزه سیستم هم فعالی. دا وخت دغه سیستم د اسرائیلو او د امریکا د پوځونو د استعمال لاندې دی. حکومت ته د کلنۍ مالیې نه تحویلولو قبله د جمهوري ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو د کاندید ډانلډ ټرمپ انتخاباتي مبارزه له یوې غټې ستونزې سره مخ شوې ده. ډیموکراتانو ټرمپ دې تورن کړی دی چې د عام امریکایانو په سر خپل بوج وغورځو او له دې لارې ځان شتمن او بډای کړ. خو دغه طرفداران وایي چې ټرمپ یو نابغه و، ځکه چې فدرالي حکومت ته یې د مالیجاتو لوړ کول نه ځان په قانوني لارو چارو خلاص کړ او د دولت یې هم راجمع کړ. ټاکل شوې ده چې سبا د سه شنبې په ورځ به د جمهوري ریاست د مرستیال د مقام لپاره د دواړو ګوندونو د کاندیدانو سناتور ټیم کین او د انډیانا د ګورنر مایک پینس ترمنځ تلویزیونی مناظره وشي. دواړه کاندیدان هڅه کوي چې د یو لړ مهمو کورنیو باندنیو مسایلو په اړه د خپل ګوند کاندیدانو نه دفاع وکړي. په عین وخت کې د امریکا څو معتبرو ورځپاڼو دوشنبه په ورځ خصوصي سرمقالې چاپ کړې د جمهوري ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدا تایید کړه. د میتیو په نوم یو غټ سمندري توپان چې دا وخت د کارابین په سمندرګي کې روان دی او فی ساعت 240 کیلومتر پر رفتار چاکړ او باران سره ملګری دی، په هیتی او جمیکا کې سلابونه راایستلي او په زلګونو خلک مجبور شوي دي چې په خوندي ځایونو کې پناه واخلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نور دونکو خبرونو مده سید سلیمان شاه سپ سوار دل اوست خبرونه لومړی راپورټ. د عرب د شهر په ختیځ سیمو باندې د سوریې هوایي قواو دوامدار حملو د نړیوالو خلکو قهر او غضب راپارولی دی. د امریکا ژ خبریال زلیکا هوک په دې باب راپورټ راجل دی چې خلاصه به تاسو ته دروړو.
په سوریې کې د بشار الاسد رژیم د قواو په دغو حملو باندې چې د روسیې او د ایران ملاتړ ورسره ملګری دی د نړۍ خلکو ډیر سخت اعتراضونه څرګند کړي دي، مګر هیڅ هم تر اوسه پورې د هغې د پاره د حل ولار نه ده پیدا کړي. په یوې ویډیو کې داسې ښکاري چې یو ماشوم چې په دوړو کې پټ او زخمی شوی دی د یوې ودانۍ د خاورو خزلونه راایستل کیږي او هملته ماشومان د خپل ژوند د حفاظت دپاره د ودانیو په دغو خاورو خزلو کې منډې وهي. په دغه حالت خو نړیوال قهر او غضب راپارېدلی دی، مګر د نړۍ مشران په دې کې لا تر اوسه نه دي بریالي شوي چې د دغو قتلونو دغه ناوړه حالت ختم کړي. په لندن کې یو احتجاج کوونکی پال هریسن په دې باب وایي:
I think it's disgusting that people, innocent people, civilians are being sort of dismissed as collateral.
دا ډیره بده او د نفرت خبره ده چې هلته په جنگ کې په مجموعي ډول بیګنا ملکی خلکو ته ډیر زیات تاوان رسیږي. په لندن کې یو بل احتجاج کوونکی وایي:
United Nations is useless. They are killer, they are murderer, they are liar.
ملګری ملتونه بې فائدې دي، هغوی قاتلان دي، هغوی قاتلان دي، هغوی دروغجن دي، ټول نړۍ دروغجن ده او په مجموع کې هغوی هیڅ هم نه کوي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یو بل غړی یاسین الحج سلا وایي چې کوشش کوي په ټول نړۍ کې د خلکو د احتجاجونو بندوبست وکړي. هغه وایي
in US and Argentina and Spain and Germany and France and other countries and we
America, Argentina, Hispania, Alman, France او په نور ملکونو کې مونږ د سوریه او د ترکیه خلکو او زمونږ نور دوستانو د روسیې د دغه اشغال په مقابل کې خپل نفرت څرګند کړی دی او په حقیقت کې د روسیې دغه اشغال د سلو ماشومانو په شمول د 300 تنو مرګ ته زمینه برابر کړې ده. په دې برسیره د حلب په ښار کې د 900 نه زیات کسان زخمی شوي هم دي چې درېمه برخه ماشومان دي. هلته د حلب په ښار کې په روغتونونو او د بشري مرستو د رسولو په کار کوونکو باندې هم ډز کیږي او دغه کارونه د دې سبب شوي چې طبي کارکوونکي د زخمیانو علاج سم ونه کړي. نړیوالې صحي ټولنې ویلي دي چې په دې وروستیو ورځو کې د حلب د ښار په دوو مهمو روغتونونو په قصدي ډول حملې شوي دي. امریکا په دغه تشدد کې د اسد د رژیم سره د روسیې ملاتړ او لاس لرل سخت غندلې دي، مګر مسکو په سیمه کې د خپل نفوذ د ساتلو لپاره لا تر اوسه پورې په خپل دغه دریځ کې کوم تغییر نه دی راوستی. په تیر کال کې په ټولې سوریه کې د روسیې د جنگي الوتکو په بمباریو کې تقریبا 9000 تنه وژل شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د ملګرو ملتونو مهم منشي بان کی مون په سوریه په خاصه توګه په حلب کې د قتل عام پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. خبریالي ریزا شلاین په دې باره کې جنیو نه د رپورت شاله جوړې دي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د سوریه په شمالي ښار حلب باندې د بیرحمه بمباری پاتې در سوالو غوښتنه کړې ده چې د ملکانو د وژلو او ټپي کېدلو نه علاوه اکثره بنیادي کارونه ویجاړوي او تباه کوي. د ملګرو ملتونو مشر په دې هم انتقاد وکړ چې ملکیان د روغتیا مرکزونو او د روغتیا کارکوونکي په اراده توګه هدف ګرځول کیږي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په یاد د بان کی مون د کال په اخر کې دوره پای ته رسیږي. د په جنیو کې په خپل وروستي کانفرانس کې افسوس څرګند کړ چې په دغه وظیفه کې د لسو کالونو وروسته هغه څه لا تر اوسه روان دي چې دی ورته په درسته نړۍ کې د اور بلیدل وایي او دی وایي له ټولو نه ستر مصیبت سوریا ده. بان کی مون خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
out of words to express our outrage at the carnage, especially in Aleppo. The brutality is unrelenting. I strongly condemn the deliberate campaign against the
موږ داسې الفاظ نه لرو چې په هغه سره خپل غوسه د هغه عام قتل په خاصه توګه په حلب کې څرګند کړو. دغه وحشت دوام لري. زه د ملکیانو د روغتیایي چارو د کارکوونکو او د بشري مرستو د رسولو پرسونلو په خلاف ارادي مبارزه په کلکه غندم. په داسې حال کې چې په جنگ کې اکثره شامل خواوې د دغه دوامدار جنجال له کبله ملامت دي او دی وایي با نفوذه هیوادونه چې په عمومي توګه مطلب ورنه د امریکا متحده ایالات او روسیه دي د حملو پای ته د رسولو مسؤول هم دي. عمومی موافقه دا ده چې د حلب د خاصې پیښې په ارتباط د سوریه د حکومت قواوې چې د روسیې ملاتړ ورسره دی اکثره وژل او تباهي کوي. نړیواله روغتیایي موسسه راپورټ ورکوي چې په دې وروستیو هفتو کې د بمبارۍ په علت څه باندې 313 تنه چې درېمه برخه ماشومانو وژل شوي. برسیره په دې د حلب اکثره روغتیایي مرکزونه هدف ګرځېدلي وو او له کار نه وتلي دي. د ملګرو ملتونو مشر وایي هر یو کس د 13.5 میلیونو سوریانو په وکالت چې مرستې ته سخت ضرورت لري او د سیمې د ثبات لپاره باید عمل وکړي. د ملګرو ملتونو مشر بیا وایي
that willful and blatant disregard of international humanitarian law is creating large scale suffering and long term damage. This must be met
په ارادي او څرګند توګه بین المللي بشري قانون ته په سپک نظر کتلو سره پراخه کړاو او د اوږدې مودې بربادي منځ ته راوړي. نړیوال قوي عکس العمل د دغه کړاو غم باید وخوري او زه ډیر نارامه یم چې حتی تقریبا د شپږو کالو او د ملګرو ملتونو د مداخلې نه وروسته موږ لا تر اوسه وینو چې تاوتریخوالی دوام لري. بان کی مون وایي مخالفې خواوې باید د غیر واقعي نظر نه لاس واخلي چې وایي جنګ ګټلی شي. دی وایي دغه جنجال ته نظامي حل نشي پیدا کېدی او یوازې سیاسي حل به دغه وضع حل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په داسې حال کې چې د چچنیا ولس د روسیې له پوځ سره د خپل استقلال او د ازادۍ د حاصلولو په خاطر دوه ځلي خونړي جنګونه وکړل، خو اوس یې په ګروزنی کې هیڅوک په خوله د دې جنګونو ذکر نه کوي او نه په ملي میوزیم کې د ناکامې مبارزې څنشي او نشانی لیدل کیږي. په موکړي له ګروزنی نه د امریکا ژغ د خبریال ډینیل شریف راپور ته چې سید سلمان شاه به تاسو ته دروړي.
که څه هم چې د چچنیا اولس په چچنیا باندې د روسیې د کنټرول د ختمولو په خاطر څو واري خونړي او تباه کوونکي پاڅونونه وکړ، مګر اوس هیڅوک ذکر نه کوي. د چچنیا یا چچنستان اولس د 1994 میلادي نه تر 1996 میلادي پورې د سره پوسره جنگ وکړ او ماتې ورته ورکړه. خپل استقلال اعلان کړ، خو روسانو بیا حمله وکړه او د دوهم ځل لپاره ورسره د 1999 میلادي نه 2009 میلادي پورې بیا جنگ وکړ. روسیې کوشش وکړ چې د دغو دواړو خونړیو تباه کوونکو جنګونو په دوران کې د چچنیا اسلامي غورځنګ او د ولس د ازادۍ روحیه له منځه یوسي. د چچنیا د ازادۍ د مبارزینو او سره پوستر منجنګ د زوال نه وروسته د روسیې د موجوده مشر او جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د حکومت په زمانه کې شروع شو او د همدغه جنګونو د ګټلو نه وروسته هغه قدرت ته ورسېد او په روسانو کې اعتبار پوخ شو. حتی چې د ګروزنی په ملي موزیم کې هم د روسیې پر ضد په جنګ کې د چچنیا د ولس د قربانۍ هیڅ ذکر نه دی شوی. د ګروزنی په ښار کې په غټو څلور لارو کې هرې خواته د پوتین تصویرونه لیدل کیږي او د ښار یو عمومي میدان هم د هغه په نوم نومول شوی دی. د سلام شایپو په نوم یو چچنی سړی چې د ازادۍ دواړه جنګونه په خپلو سترګو لیدلي دي او له خپلې کورنۍ سره په یوې ودانۍ کې چې د جنګ نښې او آثار پکې ښکاره لیدل کیږي ژوند کوي. کله چې ورنه امریکا غږ د دغو دوو وروستیو جنګونو په هکله تپوس وکړ، نو له سترګو نه اوښکې وبهېدلې او فقط همدومره یې وویل: مونږ مخکې خپل عادي ژوند کوو، نه پوهېږم چې لومړی جنګ له کومه راغی او چا یې د ضرورت احساس کوو. د چچنیا اولس په دې باب هم معلومات نه لري چې ولې جنګ شروع شو او د دوهم جنګ په دوران کې خو بالکل ګډوډي او د وحشت او لاقانونیت دوره وه. د پوتین تصویرونه د چچنیا د هغو مشرانو له تصویرونو سره یو ځای زړول شوي چې په جنګ کې د روسیې ملګرتوب کاوه او د روسیې جنګ په پای کې د کرملین په مرسته قدرت ته رسیدلی دي. د چچنیا په ملي موزیم کې د کرملین موجوده مشر رمضان قادروف له تصویر سره څیرمه د قالینې یوه مسله هم لیدل کیږي چې ویل کیږي د چچنیا د ازادۍ د مبارز امام شامل دا او هغه به پرې منځونه کول. امام شامل چې د تزاریانو په ضد یې څو کاله وسلواله مبارزه وکړه، بالاخره په 1959 میلادي یا 1238 لمریز کال کې مجبور شو چې خپله وسله پر ځمکه کېږدي او تسلیم شي. په ټول موزیم کې له روسیې سره د دوه وروستیو تباه کوونکو جنګونو هیڅ آثار او نښې نه لیدل کیږي. د ګروزنی د ملي موزیم مرستیاله میرمن تمارا دیکیوا په دې اړه وایي:
مونږ
داسې روزل شوي چې پر تاریخي پیښو باندې د قضاوت کول نه مخکې باید تر وخته پورې صبر وکړو، بیا پرې تبصره وکړو. د دې دواړو جنګونو دومره زیات وخت نه دی تېر شوی او کومو خلکو چې د دغه جنګ له امله درد او کړاوونه ګاللي تر اوسه لا ژوندي دي. په کراره کراره مواد را جمع کوو او په دې موزیم کې ږدو. د روسیې مشرانو د څو لسیزو د تېرېدو وروسته د ستالین د حکومت په زمانه کې په ډله ییزه توګه سایبیریا او مرکزی آسیا ته د چچنیا د خلکو او نورو اقلیتونو په شړلو باندې اعتراف وکړ. د ګروزنی موزیم چې د چچنیا د موجوده مشر د پلار احمد قادروف په نوم نومول شوی، پر یو دیوال باندې د چچنیا د جنګونو څو کوچني تصویرونه ځوړند شوي دي، خو د یو تصویر سره دا نه دي لیکل شوي چې دغه جنګ کله شروع شو او د څه لپاره شروع شو. احمد قادروف چې په لومړي سر کې د سر پاوس په خلاف د مبارزینو په صف کې ولاړو وروسته خپل دریځ بدل کړ او روسانو ته واوښت. ګروزنی چې په جنگ کې په بشپړه توګه وران شو د روسانو په پیسو باندې اوس له سره جوړ شوی دی او داسې ښکاري چې دلته ګوندې له سره کوم جنگ نه شوی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
ځان وژنه د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کیږي، که خلک غریب وي او یا مالدار. اکثره کسان چې ځان وژني تنکي ځوانان او یا هغه کسان وي چې عمرونه د شلو کلونو په منځ کې وي، خو روغتیایي چارو کارپوهان بیا وایي چې ځان وژنه او د هغې مخ نیول کېدای شي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال کارل پیسن په دې رپورټ کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د نړۍ 15 په سلو کې ځان وژنې په هغو هیوادونو کې کیږي چې خلک پکې د منځنۍ کچې او یا د ټیټې کچې عاید ولري. د ډروتی پا په نامه یوه میرمن چې د خپل پلار د قبر په سر ولاړه ده وایي هغه وړه ماشومه وه چې پلار خپل ځان وواژه. زه 9 کلن وم چې پلار مې خپل ځان وواژه. زه هغه د خپل ماشومتوب وروستۍ ورځ ګڼم، ځکه چې د هغې نه وروسته ما هیڅ وخت د امنیت او خوندیتوب احساس ونه کړ. ما نور هیڅ دا احساس ونه کړ چې نړۍ یو خوندي ځای دی. خلک باید هغه کسان چې خپل ځانونه وژني بې ننګه او ډارن ونه ګڼي، ځکه چې زما پلار ډېر زړور و. هغه په دویم نړیوال جنگ کې جګړه کړې وه. د میرمن پا پلار په واشنگټن ډی سي کې د آرلنګټن په هدیره کې ښخ دی. په دې هدیرې کې اکثره هغه امریکایان ښخیږي چې د جګړې په دوران کې وژل شوي وي. پا وایي په 9 کلنۍ کې د پلار غم یې ډېر سخت و، خو تر هغې سخته بیا دا وه چې زوی هم 4 کاله مخکې ځان وواژه. د پا زوی پیټر 15 کلن و. هغه د ځان د حفاظت لپاره یو ټوپک اخیستی و، ځکه په کوم ځای کې چې دی اوسېده امنیت یې ښه نه و. پا اوس د خپل زوی تصویر ته ګوري او ژاړي. دا د پیټر په عکسونو کې زما تر ټولو غوره عکس دی، ځکه چې هغه پکې خندلی دی. زه په دې عکس کې د هغه شنې سترګې ګورم او هغه پکې ډېر دقیق ښکاري. زه فکر کوم چې هغه نړۍ ته په مینه ګوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې هر کال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 8 لکه خلک ځانونه وژني. دا په دې معنی چې په هرې ثانیې کې یو کس ځان وژنه کوي. د ځان وژنې پیښه په کورنیو، ټولنو او هر چا ډیره بده اغیزه کوي، خو د روغتیایي چارو کارپوهان بیا په دې عقیده دي چې د ځان وژنې مخه نیول کېدای شي. دوی وایي که چیرته حکومتونه د مخدره موادو او شرابو د استعمال مخه ونیسي، پرې نږدي چې وسلې د هر چا لاس ته ورشي، په ټولنه کې د ځان وژنې په هکله غلط فکرونه کم کړي او د هغو کسانو سره لازمې مرستې وکړي چې رواني فشار او نورې داسې ناروغۍ ولري چې خلک ځان وژنې ته مجبوره کوي، د ځان وژنې مخه به هم ونیول شي. پال جان فریدو په امریکا کې د رواني ناروغیو د یو مرکز مشر دی. دی وایي رواني ناروغي سرطان ته ورته یو ډول ناروغي ده چې مختلفې مرحلې لري. ډاکټر جان فریدو وایي کله چې یو کس د ځان وژنې پریکړه کوي، کولی شو د هغه شخص سره یې پرتله کړو چې د سرطان ناروغۍ پکې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې وي او نورې د ژوندي پاتې کېدو هیڅ چانس نه وي. هغه کسان چې کومه جدي رواني ناروغي ولري او د همدې ناروغۍ له وجې ځان وژني، په دې معنی چې د ناروغۍ په 4مه او وروستۍ مرحله کې دي. ځان وژنه د ځینو ناروغیو وروستۍ کچه هم شمارل کېدای شي او ضرور نه ده چې یوازې رواني ناروغي دي ولري. میرمن ډروتی پا وایي ده چې پلار او زوی خپل ځانونه ووژنل، هغه یې دې ته وهڅوله چې مټې راونغاړي او د ځان وژنې د مخنیوي لپاره مبارزه پیل کړي. پا وایي که چیرته کوم کس په ژوند کې ستونزې ولري، ښه به دا وي چې مخامخ ترې وپوښتل شي آیا د ځان وژنې خیال خو به نه لري. ډروتی وایي دا سخته پوښتنه ده چې د کوم چا نه وشي، خو دومره سخته به نه وي چې د هغه په جنازې ورشي. میرمن ډروتی هیله لري چې د ځان وژنې په هکله د مبارزې له وجې به یې خلک دا درکړي چې د ځان وژلو مخه نیول کېدای شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنوردونکو لکه څنګه چې مخکې ویل موږ هڅه وکړه چې په کندوز کې زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن سره په ټلیفون تماس ونیسو او وروسته حال ځینې پوښتنه وکړو چې په کندوز کې اوسنی وضعیت څنګه دی. نیازمن صاحب زموږ غږ اوري؟
بلې، ستاسو غږ اورم.
ښه نیازمن صاحب، ستاسو د معلوماتو له مخې وروستی وضعیت څنګه دی په کندوز کې، کندوز په ښار کې؟
بلې، د پرون مازیګر نه را په دې خوا د کندوز په ښار کې د دواړو خواو ترمنځ جنگ نه و، او دواړه ډلې د ښار په منځ کې یو بل ته په سنگرونو کې و. خو نن شپه بیا یو ځل د شپې په اخیره برخه کې د مخالفینو او د دولت د قواو ترمنځ ډزې پیل شوې دي. دا اوس هم د ښار په منځ کې د لویو او سپکو ډزو آوازونه اورېدل کېږي. د قندوز په فضا باندې هلیکافټرې پروازونه کوي او د ډزو غږونه راځي. خو دا چې تر کومه پورې افغان ځواکونو په ښار د ښار په داخل کې پرمختګ کړی دی، تر اوسه پورې مسؤلینو دې ته ځواب نه دی ویلی. او فکر کوم مسؤلین هم د کندوز د یو ځل بیرته بیا نیولو په خاطر باندې د جګړې په لومړیو کرښو کې مصروف دي.
داسې تلفاتو په اړه به هم څه رپورټونه نه راغلي چې ملکی کسان ته کوم زیان نه رسېدلی؟
تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه باندې معلومات نشته، ځکه د ښار په داخل کې د هوایي ځواکونو نه هم استفاده نشي کېدی. او د پرونی ارقام همدغه دي چې د پرون ورځې په ترڅ کې 44 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي وو، یو کس پکې وژل شوی وو.
ډېره زیاته مننه نیازمند صاحب. د ملګرو ملتونو ادارې خبر ورکړی چې زرګونه زره مهاجرین چې د جګړو او د ظلمونو څخه تښتې مخ په زیاتېدونکي تبعیض سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې د مرکزي دفتر جنیوا څخه د امریکا ژغ خبریال لیزا شلاین په دې اړه راپورټ راستولی دی. وروستۍ شمېرې ښیي چې په نړۍ کې د مهاجرینو او په هیوادونو کې دننه د بې ځای سوو خلکو شمېر د 15 میلیونو څخه زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې مشر فیلیپو ګراډي وایي چې د بې ځای سوو خلکو تر ټولو جدي بوران په سوریې کې دی او دوام لري. هغه وایي:
We have run out of words to describe the death, destruction and suffering willingly inflicted on civilians.
د مرګونو تباہی او پاکستاني ډول په ملکی د ملکی کسانو د هغه ډول لخوا چې په جنگ کې شکید دي وژل کیږي. داغو چې موږ ذکر کوو نو ټکی ورته نه درو چې بیان کړو. او کوم هیوادونه چې د قوت لري چې جنگ ختم کړي، هغوی نه دي کمې بسوي چې اراده او نیتونه سره یو کړي چې دا کار وکړي. د دوهم نړیوال جنگ وروسته د سوریې څخه د مهاجرینو راوتل په اروپا کې د مهاجرینو تر ټولو لوی بوران رامنځته کړی دی. د ملګرو ملتونو رئیس آسټریا، جرمني، سویډن د مهاجرینو چې د مهاجرینو ډیر لوی شمیر ورغلی دی ستایلی. تر څنګ بیا نور اروپایي هیوادونه د وجې غندلی دي چې خپل سرحدونه د سوریې د مهاجرینو پر مخ تړلي دي او دغه بې نظمه وضعیت یې نور هم خراب کړی دی. هغه وایي د پناه اخیستنې حق، تبعیض، ملت پالنې او سیاسي تبصرو تر پوښتنې لاندې راوستی دی او د مهاجرینو ته د امنیتي اندېښنو او تروریزم سره ارتباط ورکول کیږي. هغه وایي:
The arrival of large numbers of refugees and migrants has created panic.
پلوش مېر د ماجرینو او کډوالو راتګ د نړۍ په شمالي هیوادونو کې ویره او سیاسي بیثباتي رامنځته کړې ده او غیر مسولانه سیاستمدارانو بیا د غبوران ته نور هم لمن وهلې ده. په ډېرو هیوادونو کې د پناه اخیستنې په قانونو کې محدودیتونه راوستل دي. حتی دا کار په هغه هیوادونو کې هم سوی دي چې د ماجرینو د خوندیتوب او د بشري حقوقو په اړه یې د ویاړ ډکه سابقه درلوده. د ملګرو ملتونو سرمشري بان کی مون د یو کانفرنس اساس ته وویل چې د هغه د جګړې ترخه حقایقو او بې انصافیو په غوسه کړی دي. هغه وویل:
The situation in Syria is one of the most dramatic and tragic.
سوریه وضع په نړۍ کې تر ټولو زیاته ډارونکې او غمجنه ده او موږ باید خامخا د افغانستان، یمن، برونډای او د مرکزی افریقا جمهوریت، جنوبی سودان او داسې نور هیوادونو چې ماجرین لتی رشپج لسی زراسته جنگونو لکبل خپل کورونه پریشي هیر نکړو. بانکی مونول نړۍ د مسولیت لري چې د دې حقیقت غم وخوري چې جنگونو لوجي په ډیر لوی شمیر نارینه، ښځې او ماشومان وژل کیږي او زخمیان کیږي. هغه زیاته کړه: کیراده، نیت او زړسواند مشرتابه وینو، جنگونه په او په زرګونو زره د خلکو بې ځای کولو مسله حل کېدای شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو ورډونکو زموږ خبرونه پر دې ځای پاته ورسره دری برخي همکاران په سټوډیو کې دي تاسو موږ سره اوسئ او هله دا چې دقیق خبرونه ته هم واشئ.